شروع برنامه پشتوی رادیو زودی آغاز می شود و بشنیم از احمد شبر که چی ها دارند در این برنامه. خوش آمدین به این برنامه.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته د کندوز د جګړو تازه حال درکو چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې او په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کاترین جنس ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جنس ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه ترحشیر موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار ناڅرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیت قمندان وایي د عمري په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قاسم جنگل باغول د کندوز په شهرداره او امام صاحب ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیسي. ښاغلي جنگل باغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهرداره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول سوي دي. د کندوز امنیت قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستې دي. او د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ویتل وویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړې چې د انساني تېروتنه وه او جنګي جنایت نه شي ګڼل کېدای. د پیښې په تړاو 14 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه د څېړنو د بشپړېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل
conclusion of the investigation is that there
دای وای د تحقیقاتو نتیجه دا ده چې انساني تېروتنه شوي او دا تراژیدي پیښه رامنځته کړې. په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو په روغتون تیر کال د اکتوبر په 2مه د امریکایي ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 200 تنه وژل سوي وو. جنرال ویتل وویل چې د وژل سوي کسانو له کورنۍ سره به $6,000 او له زخمیانو سره به $3,000 مرسته وکړي او د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره $5,000,000 ولګوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره سو. فضلي څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګري په پایلې کې به د پارلمان 18 چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هوا د کورنۍ چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات به په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره سي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رایې نه وي ګټلې. په ایران کې 10 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د مې میاشتې په 20مه نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي که ورڅخه وغوښتل سي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو ویاند پرون په نیویارک کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هیواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو 2 میلیارد ډالره د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامت لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت تیره اونۍ له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیک کې وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د اوکرین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکرین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربان ټینګ سي. د تماس ډلې غړیو موافقه کړې چې د بشپړ اوربان د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړ چې د اوکرین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوي چې په تیرو څو میاشتو کې ساری نه ده لیدل سوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی الیکسی برودفاکین وایي چې د سوري پوځ د رقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. برودفاکین تیره ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشر الاسد ځواکونو چې د روسیې جنګي الوتکو یې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش څخه ونیو. د بشر الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سیمو او رقه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکزونه ګڼل کیږي د اکمالاتو لار بنده کړي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اساتی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
چه نفر کشته شدن؟ دو نفر رفتی است. بدن منظورشون پیش از رسیدن تمیز بینی و حضور دارن.
د کندوز امنیه قمندان د چهاردرې د ولسوالۍ د تیرې ورځې د عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د جګړې حال درکو. په اعدام د محکوم شویو طالبانو لست افغان ولسمشر ته نه دی رسېدلی. په لوګر کې چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
په ننګرهار کې بیا د جګړو له امله بې ځایه شوي حکومت ته د ښوونځیو په اړه وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
دا به هم واوري چې د ننګرهار په ګډون په ختیځو ولایتونو کې د ملاریا ناروغي تر نور ټول افغانستان زیاته ده.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% یوازې ختیځو ولایتونو نه دي.
د ملاریا د مخنیوي پر لارو چارو د متخصصو کسانو څرګندونې هم لرو. ازادي راډیو ته ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او اس ام اسونه مو لولو. د کندوز د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت شپږ واړه ولسوالیانې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړ چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو دا معنا نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
دشمنان افغانستان عملیات را وران داختن به نام عمری. الحمدلله
د افغانستان دشمنانو د عمری په نوم عملیات پیل کړی و، خو په ټول کندوز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي، خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسلوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې دا سوی و چې چهاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاک سوې ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چهاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل شوي دي. د چهاردرې په عملیاتو کې د طالبانو څو لوی جنګي قمندانان وژل شوي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو 23 تنه وژل شوي او 12 تنه نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان شیندل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړه چې په ځینې سیمو کې له زیانمنو سوبیو کورنیو سره مرستې هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چهاردره ولسوالیو کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپلو کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانگزی د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې عمو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته د رسېدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوز په رپورټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولي ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د ده په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسېدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړي حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسېدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقانی په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لست د پنجشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروښانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال له 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه پخپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
سټارت فور کمنټری خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د سولې هڅو ته اشاره کړې او لیکلي دي طالبانو خپل پسرلنې حملې په داسې حال کې پیل کړي چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډلې د سولې له لارې د کړکېچ د حل لپاره تر وسې هڅه وکړه. د خبرونه په وینا د څلور اړخیزو خبرو ګډونوالو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل بیګټه هڅې وکړې، خو د افغانستان حکومت د بیساري پوځي عملیاتو د ژمنې په وسیله جواب ورکړ. سټارت فور کمنټری لیکي په افغانستان کې چې له 14 کلونو راهیسې جګړه پکې روانه ده، د هر څه د سولې لپاره د یو بد شګون نښې دي، خو خبرونه زیاتوي چې لا هم د خوشبینۍ لپاره دلایل شته. سټارت فور کمنټری وړاندې لیکي ګڼ شمېر هیوادونه په افغانستان کې چې د خپلې شاوخوا سیمې د وصل مرکز ګڼل کیږي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پانګونه کړې. خبرونه زیاتوي نشو ویلای چې په افغانستان کې به سوله خامخا ټینګیږي، خو د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو راتلونکي به کورنیو پالیسیو، نړیوالو سیاستونو او سیاسي جغرافیې ته په پام سره ټاکل کیږي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې استرالیایي میرمنې د برمته کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي چې د دې میرمنې یو نوی کلن پلار د تښتونکو له منګولو د خپلې لور د خلاصېدو غوښتنه کوي. شپیته کلنه کاترین جین ویلسن د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې له یو دفتر څخه وتښتول شو. د دې میرمنې پلار براین ویلسن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د خپلې لور د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. ویلسن له یرغمل نیونکو څخه غوښتي دي چې لور یې ژوندی پرېږدي او زیان ور ونه رسوي. کاترین جین ویلسن له څه باندې شلو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو او کورنیو ته د څښاک د اوبو د برابرولو په برخه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له خیریه ټولنو سره کار کړی. نوموړی له دې مخکې په بهر کې له افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستو په پروژو کې کار کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې او یو ځل بیا یې د ریزاګل کیسه چې د کورني تشدد قرباني شوې ده یاده کړې ده. ریزاګل هغه میرمن ده چې خاوند یې په 13 جنوري میاشت کې د دې پوزه پرې کړه او د مسلې په افغانستان او نړۍ کې یو ځل بیا خلک سخت په غوسه کړل. نیویارک ټایمز لیکي د افغان حکومت چارواکو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او حتی طالبانو د ریزاګل په وړاندې تشدد وغنده. خو د ورځپاڼې په وینا د دې میرمنې کیسه ښیي چې له طالبانو او ډیری نارینه افغانانو څخه د ښځو د حقونو د اخیستو او د ښځو د ازادۍ په برخه کې ژمنې ناکامې شوي. ورځپاڼه د ښځو د حقونو د یوې فعالې سپوږمۍ اکثر له قوله لیکي چې وایي د افغانستان ښځې خپل فرهنګ، خپلو نارینهوو او خپل سیاست ته تسلیم شوې بې ژبې قربانیانې دي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې د فلم جوړونکي سارا کریمی وینا راخیستې ده چې پر ریزاګل له حملې مخکې ویلي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعینو له ښځو سره د مرستو له پروژو څخه خورا زیاتې پیسې وګټلې. په داسې حال کې چې د دوی پروژې ډېرې کوچنۍ وې او ځکه یو زیات شمېر لوستې میرمنې له افغانستانه وتلو ته اړوتې دي.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمېر ډېر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي. خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډېرې کړې او هغوی هڅولي دي چې د زامنو په شان لوڼې هم ښوونځیو کې شامل کړي.
ریاست معارف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی او موږ ډېر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کړو او د خلکو په منځ کې کار وکړو تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیمهوالو ډېره مینه د دې لامل شوې چې حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل به په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر د وی مرکزی لیسې زده کوونکي خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زما نوم رانی حقمل ده. الحمدلله زمونږ د ښوونځي وضعیت ښه ده. استادان هم خو درس ورکوي په ساعتو راځي مونږ ته. په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم دا ده چې مونږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې دي، همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل صنفونه دي چې نه لرو او ځای لږ ده.
د بی بی امینه لیسې وطن خوونکي وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورئ، موږ یوه داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظه ډېر کمزوري یو. نه تاجر شته، نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. دوی ادوانی ورده د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
بل لور ته د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم او دوی له حکومته غواړي چې د معارف ستونزه یې هواره کړي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږ ولسوالیو قومي مشانوی کلي ته د داعش له ویرې ستنېدنې شي او ښار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا به هم تاوان کا او درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان ته هم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن ته هم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریسار یو. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولا ورکړه، دا سرپنې برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواری را کډوال شوې دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ د اوسېدنې سکونت برابر نه دی. یو د دغو کډوالو بچیان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته که نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب ته رسیدګي نشي کړی.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنۍ له امله راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دې ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زموږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندې د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو که چېرته دوی ته یو کیم برابر شي هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي لا هم د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بېرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټي ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځین ونه رسېږي او دوی ته د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوي علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګو او مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډون کوونکي یاست، 898 دایل کړئ، د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
دا ازادي راډیو خبرونه کې مو له یوه نوي موبایل خبره وو چې یو نوی کشف د موبایل په برخه کې شوی دی. په دې اړه به وړاندې واورئ خو اوس به راشو یوې مرکې ته. په افغانستان کې د عباسین په نوم د یو 14 کلن ماشوم تښتونې او بیا وژنې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکسل عملونه راپارولي دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تښتونې او وژنې په ارتباط یې یوه ډله اختطاف کوونکي نیولي دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څیړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د دغه ډول پیښو سبب څه دی.
په افغانستان کې د دغه تښتولو پیښې زیاتې شوي دي، هسې دا وروستۍ پېښه هم ډېره دردونکې وه او واقعاً ټول خلک یې دردولي دي. دغسې پېښو علتونه زه فکر نه کوم ډېر سیاسي اوسېږي، اکثریت یې په عمومي توګه دلته دغه سازمانې شوي ډلې ټپلې دا بې درکه ډېر دي. دلته وسلې توضیع شوي دي، دلته بې مغزته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلکو چې هغه ممکن د حکومت په دستګاه کې اوسېږي د باندې اوسېږي د دې خلکو سره تړاو لري. دا یو او بله خبره دا ده چې دغه ډلې پخوا هم وي دغسې کارونه نه کول یا مثلا کمې پېښېدلې. هغه علت دا ده چې دغه خلک په نورو شیانو مصروف وو، نورو لارو نه پیسې پیدا کولې، همدغه سازماني ډلې وې. اوس افغانستان کې عمومي فقر او بېکاري زیاته شوې ده نو دغه خلکو سازماني ډلې چې پخوا موجودې وې هغوی دا ځل د پیسو د پیدا کولو لپاره د تښتونو ته مخه کړې ده.
ډېره مننه ښاغلی خلیل. دغه د یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولی دي، په لومړي قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې دا د څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه واقعاً ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته ټکان ورکړی ده خلکو ته، او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زړه کېږي، د خپلې کورنۍ زړه ورته زړه کېږي، او هغه په ډېر مظلومانه توګه وژل شوی ده، تښتول شوی ده، بلکې وژل شوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده، یا مثلا نور خلک خبرې دي. نن خپله یو جومات کې د باندې خبرې وسولې، باس وسم ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړلې. نو دا د هغه ماشوم سره د دغه ظلم یو خوا ته، خو د خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نه ښکاري چې یو جدي اساسیت رامنځته وه. د حکومت نه خلک هیله لري، غواړي چې هغه عاملین چې همدا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه سوي دي، نیول سوي دي، چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو دغه پېښې تکرار نه شي.
دا راته ووایي چې دا تښتونې د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هیواد نه په تیښته باندې د کدرونو، د سرمایادارو او د لوستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولې؟ ځکه په دې وروستیو کې دا هم یوه جدي ستونزه ده، هم د حکومت په وړاندې، هم د نړیوالې ټولنې په وړاندې.
دا یو ډېر غټه اجتماعي معضله ده. دا د افغانستان اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت ونه لري، اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته. طبعاً دلته هیڅوک هم زړه نه کوي چې پانګونه وکړي، خصوصاً هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري، او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثره سیاسي نه دي، اکثره همدغه د سرمایدارو خلکو کورنۍ، بچیان، ماشومان، دغه خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشي کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده، او دغه کاروبار تر شا پخوا داسې یو څه نه وو. اوس حداقل دا خلک چې دي مهم حامیان لري دلته په نظام کې، دننه زورواکي دي، د دوی تر شا او دوی ته وسلې ورکوي، او بالاخره که دغه طریقه باندې د دې خلکو مخه ونیول شي، یا د اقل هغه غیر قانوني وسلو مخه ونیول شي، یا د دې سره څنګ کې دغه زورواکو مخه ونیول شي، او دغه خلکو ته سزا ورنکول شي، او هغه مالني سزا ورنکول شي، او دغه اجتماعي اطمینان او امنیت رامنځته نه شي، چې حداقل دلته زه که سرمایه ګذاري کوم، پانګونه کوم، کار کوم، روزګار کوم، زما بچیان، زما کورنۍ، یا زما زه په امن کې یم، نو هغه وخت کولای شي چې د څو پانګونه وکړي. د پانګونې لپاره تر ټولو مهم شی چې دغه اجتماعي اطمینان ده، هغه آرامش ده، هغه امنیت ده.
خوشحال خلیل وو. عصمت څاروان مو له یوه نوي موبایل خبروي.
خبریاست. شاید داسې ورځې لږې وي چې د الکترونیکي ټکنالوژۍ په برخه کې د یوه نوي کشف یا یوه نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو علت یې ممکن دا وي چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. ژربه بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمني د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یوه کمپنۍ د پزې په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي، نو د الکترونیکي پزې کار ورکوي. کار کوونکی باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي، او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووزي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو، او په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو، خو اوس اس ام اس نوټ مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني له زابل لیکي، له ولسمشر څخه غواړم چې د اداري فساد مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. عبدالغني پښتون له کندهار لیکي، د اباسین تښتون کې باید په عام محضر کې اعدام شي. فریدون فرهی لیکي، د اباسین قاتلانو ته د قران کریم په چوکاټ کې سزا ورکړي. اظهار الله لیکلی دی پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي. اختر محمد ثاقب د کرکټ په اړه معلومات غواړي. ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره یو لړ یو رسنۍ لوبې وکړي. محمد موسی له غزنی لیکي څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، راځئ یو پنځه کاله سولې ته مخه کړو چې څه کیږي. محمد عاصم له پنجشیره لیکي که طالبان سوله غواړي نو د سولې ځواب باید په جګړې ورنه کړي. او محمد معصوم خان نورزی له دلارام لیکي زموږ هیواد ډېرې اوبه لري، که حکومت بندونه جوړ کړي هیواد به مو ګل و ګلزار شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. د کندوز امنیت قمندان وایي د عمري په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبه په ورځ اعلان سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنګټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولی سي. د اوکرین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی وایي چې د سوریې پوځ د روقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
وړاندې به په افغانستان کې د ملاریا ناروغي په اړه واورئ، خو تر هغه مخکې په خوست کې د یوه روغتون په اړه. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی معالجوي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلان وایي چې دا روغتون په ښو وسایلو او پرمختللې طبي ټکنالوژي سنبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل له خوسته راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبه ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص د هیوادوالو د خدمت لپاره ده او کوشش به مو دا وي چې هغه صرف مصارف چې د شفخانه او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او کوشش به مو دا وي چې زموږ بېوزله او غریب ولس سره مرسته شوي وي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکتر وایي د طب د برخې مسران هم کولی شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوي فارغېږي د کوم پوهنتونه مثلا شهزاید پوهنتونه یا عبدالې پوهنتونه یا کومه ناروغانه فارغېږي، مونږ چون ټوله څانګې لرو دلته دوی کړی شي چې مقصد مونږ د سامان الاتو نه او د مونږ د روغتون نه استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخې د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکتر سید عارف روفي وایي
خصوصي سکتور ته په دې هېواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هېوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هېواد د وګړو د ښې صحت او سلامتیا زمین وګرځي.
بلدوسته د شهزاد پاتون استاد په هنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالی د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکټرانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تدوی سره ضرورت نسی نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري
په خوست کې د ولایت روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کیږي
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې یو نوی روغتون ودان شو بیا هم یوه روغتیایي مسله د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل له کابل خان محمد سیند راپور لري
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تېره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي د ختیز د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 60% د دې یوازې ختیځ ولایتونه نه دي 30% ننګرهار 15% لغمان او 12% د کونړ د ولایتونه همدارنګه 15% د په خوست پکتیا او د شاوخوا نه او د کندهار ولایتونه یعنی ختیځ ولایتونه زیات د خطر سره مخ دي
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یوه انسان بل ته لیږدېږي د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشی چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولیو ډنډونو کې پیدا کیږي هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 120 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل نه لري د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسني وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي د مخنیوي لپاره بستری نه لارې چارې دغه دي هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي خو وقایه بیا هم مهمه ده
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې سباندې 30% کموالی راغلی خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونی ګرانو مینوالو سلام په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناس ووسی دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو د یادونه ورده چې د تیر خبرونی په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خبره کړل چې د کابل د محمود خان پلا د چاودنی په حق لمو د ازادي رادیو د پیغام ثبتون کې ماشين دلاري مشته راستوي خو څنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغه ناوړی او خنړی پیښې غندنه کړې و ډیر زیات و نو په دې خبرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو ترڅنګ ځای کړی دي نور نو ستاسو وخت نه نیسم راځي چې دغه پیغامونه سره واو
الو السلام علیکم زملالی وطایم د ایرما ولایت د ګرمسیل خبر کوم زما دا یلې د چې موږ په کلیک کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي ظلمونه دا دي چې یو نجونې په بدې کار کول کېږي، او بل دا دي سپین ژور ته ورکول کېږي، او بل دا دي چې پر دوی باندې منډې ترونه ولورونه شي، پر دوی باندې ولورونه اخیسته کېږي، شل لکه پنځلس لکه که څوک واخلي لیکې نه لري د نورو ولور شي، او هغه خلګاریانان خوري دي مزدورې کوټ کوټ کې بیا د خپل نورو کوي، سو غواړم چې دا کسان ته سزا ورکړی شي چې بیا په نورو ولورونه شي، یا نورې خپل په خوښه ورکوي، که هغه خوښ وي که نه وي بلای دي په زور ورکوي، خپل په خوښه ورکوي، او بل ځای دي چې مکتب کې نه پرېږدي، نو مکتب اجازه نه ورکوي، او سپین ژور کې ورکوي، په مدا کې ورکوي. ازادي راډیو زنده باد، سلام په احترام د ملالۍ وفا. السلام علیکم، زه هلمند د ولایت ګرمسیر ولسوالۍ په میتا خزان سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ په کلي کې د نجونو مکتب نشته، چې د نجونو مکتب جوړ شي. زه غواړم چې موږ نجونې زده کړه وکړو، درسونه ووایي. زما پیغام دا دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار صدیق الله خبرې کوم. دا پیغام پرېږدم چې دغه د کابل خونړۍ حمله چې ده، د دوو قربانیانو ته د زړه تسلي وایم.
السلام علیکم، زه عبدالسلام د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. زما د ولسمشر اشرف غني صاحب ارزو دا ده چې د هلمند د کوم دولتي خلک چې مایوس شوي دي، خاصه پاملرنه نه ده ورته شوې، په یوه کول د کرایې واسطه کار نه لري، باید د یو نومي مځکې امر ورته ورکړل شي. که امر ورکړی یم، دلته ښاروالو واجب صاحب اجرات نه کوي، خود به خود خپل مځکې سرهیدي چې خرڅوي، وکیلان شخصي ورته درېدلي. وسلام به احترام.
زه د روزګان ولایت د جراغوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. محترم، زموږ د جراغوت ولسوالۍ یوه میاشت درې ورځې کېږي چې د حمد میاشت څخه بنده ده، د موټرو ترافیک پر مخ باندې بنده ده، خوراکي مواد هر څه دي، هیڅ شی نه راوړل کیږي په دې راوت ولسوالۍ ته. د زنداور د خوا څخه، د هلمند د خوا څخه پر رود هم ډک دي، د هلمند رود لږ لږ څه شیان راوړل کیږي. نو د دې راوت ولسوالۍ ته ورځ په ورځ باندې د هر څه کمی راځي، چې هیڅ شی نه پیدا کیږي. لارو ترافیک پر مخ بنده ده، ډېر دوکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي. نو دغه لار موږ غواړو چې د ډاکټر صاحب اشرف غني دې خوا ته نظر واړي، چې جراوت ولسوالۍ کې څه حال دي، څه ژوند دي، څه معامله ده. او سلام.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوم. روز تر سلام، زما دغه خواهش دی د ازادي د راډیو څخه چې دغه اشرف غني صاحب ته دې زموږ درخواست ورسوي چې وروره دغه سام مه پاشه، موږ تاریخ سر کړلي هم نه دي. زموږ کښته چې ده د غنمو کښته ده، خو هغه د تریاکو کښتې ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره چې د غنمو کښته یې خرابه کړې ده، او نورو زراعت ته یې تاوانونه رسولي دي. کوم چا چې تریاک کرلي وه، هغو تریاک ښه پوره په یش ته راواخېستله، خو موږ چې نه وه کرلي، غنم مو کرلي او موږ بدبخته شو. دغه کوچنیانو ته تاوان کوي، مریضان کوي، او د نورې کښتې ته تاوان کوي، تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي. دغه زموږ خبره دې تر یو ځایه پورې ورسېږي، دغه نشر دي. نو باره موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. زه په خپله د فراه د ولایت څخه، د فراه رود د ولسوالۍ څخه، د وریا د کلي ستاسو سره په تماس کې یم. خدای پاک مال ته په مخه موږ. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه محمد کریم یم، د هلمند ولایت څخه. ما د طالبانو د مشر نه دا پوښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړئ، په هغه کې مې ډېر بېګنا خلک ووژل. دا تاسو د قرآن کریم یا د نبی علیه السلام په احادیثو ثابتولی شئ او که نه؟ والسلام.
پیغام یې دغه دی چې مې د مهاجر د کلنۍ د کیمپ نه زه اقبال خبره کوم. مې د ببرک د تڼې په لیار کې مهاجر ودرل، که نه ډېره سختې ستونزې لري. دا بوډري د پاکستان د حکومت د طرف نه تړلې شوې ده. خلک ډېر سخت شکایت لري، مریضون او مړي ژوندي په دا لار تاګ ور تاګ وو. دا میږ د تو سره دا خواهش لري چې د پاکستان استخبارات یا چارواکي دا د دغه لارې د خلاصولو کوشش وکړي.
سلام علیکم، زه د کندهار د مرکزي زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم. چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي بلا کې بندیان ناست دي، دی بندیانو کې 15 کسه د ثبوت سره نسته نور ګرد غیر بی ګناه خلک ناشتي او ګرد شل کلنی یا 15 کلنی ځوانان دي چې درشان بچان پاتې دي کور می پاتې دي موږ د جنرال راځي که صدا خواهش لرو چې موږ په دوسی جو غفر وسی او د موږ دوسی چې دا ګرد د څوټ په زور طالبان سی وي ته موږ د خواهش ته حکومت سره لرو چې موږ د دا زندانه وباسي موږ غیر ناک ناشتو مرچاته وژاړو پر چاپ غاری کو او دا خواهش د راډیو سلرم چې دا پیغام نشه کی.
السلام علیکم نانا غام د کندهار شهر خبرې کوم. دا د کندهار شهر ډاکټران چې په سټامه کې کار نه کوي او خپل مینه خانو کې ناست دي درانه درانه څونه اخی په یوه شبخانه کې دي شو شو ډاکټران هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي نو اوس موږ فراز نه پېژدای څه ټانې رئیس پیچه اخی رشوا غاړه پانتن تم نه دي تدریس هم نور کې در دوره کې مینه خانه کې ناست دي سار راتو بجو و بجو ته دا د شو در نو بجو پورې دا اشتاد و وختونه دې اگر راغره کم دي.
السلام علیکم. السلام علیکم. بله سلام زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم ډېر مې خوښه ده ډېر مې خوښه ده دا خپرونې چې کومې دی جوړې ډېر مې خوښه ده د ازادي راډیو ټول کارکوونکو په خاصه د دې کوم انجنيران او د دې کارکونکي او زما کومې خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکونکو څخه زه دا غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ د دوی سره خبرې وکړو یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو نور وخت نه نیسم. د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو او په خاصه اوریدونکو ته دا اوریدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري ازادي راډیو ډېر مینه وال لري ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي وایي ته ګرد عمر راډیو لګې زور ته هم زه راډیو لګوم زما د راډیو سره مینه ده وایي خام چې یوه راډیو لګې کوم راډیو ازادي راډیو ازادي راډیو بس ما خوښ ازادي راډیو سره زه مینه لرم نو د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ وګورو دوی څه خوشحاله یو دوی خپرونې موږ دلته به ډېره مینه سره ارو ټول افغانانو ته سلام وایم او نور وخت نه نیسم د خدای په امان په مخم شد.
ګران وروره نور احمد مسافر ستاسې د مینې او مهرباني څخه چې د ازادي راډیو د خپرونو او د هغه د کارکونکو په حق لیلري ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب ستاسی د دغه علاقه مندی څخه چې زموږ په وړاندې مو سرګند کړی ده ستاینه او مننه کوم او ستاسی د دغه وړاندیز په اړه چې باید ازادي پر رادیو کې مستقیم خبرونه ولرو باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د رادیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونه د جملې څخه د ازادۍ په چپو کې د شنا اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه نو د ازادۍ رادیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم. بشیر احمد کرینم د فاریاب د ولایت شیرین تګاو د ولسوالۍ او فعلا د ایران څخه تاسو زحمت درکوم هیله لرم چې موږ تاسو سلامونه ومنئ او د کابل چاودنې په اړه کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو سره دا غمجنه پیښه موږ غندو او د اشرف غني د حکومت څخه غواړو چې د خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایزه روغه جوړه کړي سوله کړي د خپل داخلي سیستم فعال خپل داخل سوله دي برقراره کړي باور وکړه هر وزارت ځان سره رئیس لري دې خپل خپل به دولت کې ناکام دي خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې موږ به همکاري د خپل د دولت ته هر کړی څه چې هغه به نامعلوم شي موږ نو مخ یا به شکار نه چنم دی واکو هغه د اشتراک پر شکل څنګه کابل څلور دروازې لري به څلور دروازې کې محافظین شته امنیت ملي شته اردو ملي شته پولیس ملي شته ټول ورګانونه موازه په دې څنګه راځي برکر لاره راځي په امنیت ملي کې دلته ځان منفجر کې دا ځای خدا ورسته د تشویش دی، ځای د افسوس دی، دا ستره ناکامي ده. په ناکامي به بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه، امیدوارم چې دا پیام پخش کړي. ورځ بخیر.
السلام علیکم، زه مسافر د کندهار د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د کندهار د نن درېمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. وروره، زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق د ریاست، چې زموږ نوبت نه مراتوي. هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بل ورځ دی، هغه هم ورور دغه رقم دی لکه هېڅ په ورځ کښې دوه ساعته یي، دوه ساعته نه یي، دوه ساعته یي، دوه ساعته نه یي. موږ دغه پیغام وروره نشر کوي د کندهار د ښار د درېمې نایې څه مسافر خبرې کوم. نور مخ رانیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالروف د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما د میوند ولسوالۍ د جګپولي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کښې تاسو شروع کړی دی، چې هر مسلمان تېرېږي پر ډمبر باندې تېر اکښته کوي. ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم دغه عسکر دي، ته ولاړ سه پر هغو پر حال باندې وګوره. هغه هم داسې چمونه کوي، دغه ته داسې وایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم. نو دا په دارقم خورورجان هم دفاع ته کولی شي چې ته خلک راکښته کوې. هغه خوارکۍ مسافر یې په دغه نیښو په شپو کښې دی، دغه خوارکۍ دغه کلا ته خوا د بلې منطقې سره راغلی دي خپل مزدوري په خوارۍ. نو تاسو داسې مه کوئ، د بلې منطقې د هم عسکر دي، د هلمند هم عسکر دي. ته ولاړ سه ولاکې، یا د چا هندار د پوستې به غزه د ملکیانو خلکو هندارې پرتې دي. داسې ظلم ولا کړي دی چې خوراک ته یې کتار چر کړي دی، د خوراک سې هندارې دی را وړي. نو داسې اوس د خلکو هندارې دغسې را خلاصې کړي دي، دغسې را وړي. د عسکري خو په دغه رقم روژانه نه کېږي، نه کولی شي چې ته به امنیت په دغه رقم را ولې یا دغه. نو ته ولې داسې کوې؟ خدای دې وکړي چې دغه زما پیغام ته د ټولو چارواکو ته تر غوږه ور ورسوي. مخنیز هم د خدای په نام.
السلام علیکم، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد آقا، دا د کندهار میوند ولسوالۍ کښې ولې داسې حال دی؟ دا چې هر ځاګۍ منقلام بند دي، څو چې دسکره نه لري وې وهي. نو دا ولې خو دسکره څوک نه د بل ځای دي؟ دا د کلا چې څوک د شولي کوټ، دا شولي کوټ ولسوالۍ کښې هم دا شبکې کار نه کوي. باید زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم، زه د محمد نعیم د غورک د ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. زما د دغه ولسوال سمه ده، دغه قومندان ستاسو دا خواهش دی چې دغه عملیات یې را ایستلی دي، دوی چورو چپاول شروع کړی، مسلمانان یې ټکور ټکور کړه، در بدره یې کړله، دغه ظلم دې نه کوي. السلام علیکم، زما پیغام دې دغه لوړو چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د غورک د ولسوالۍ څخه دا پیغام در پرېږدم. دغه ځینې څوک وایي چې عبدالرازق و والي را استولي دي غورک ولسوالۍ ته، دا خاص چوستی دي. زموږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه خواهش دی چې دا زموږ پیغام خامخا نشر کړي، در بلپورو چارواکو سره خبرې پر وکړي، چې دا دوی خپل دوستان ډېری که دښمنان، چې هر مسلمان وین دي هغه ټکوي. دا اوس څنګه کار دی چې دوی غورک ته را استولي دي؟ وسلام.
ګران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په هکله ځینې شکایتونه کړي دي. نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلومات د ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه، او زموږ د کندهار د ولایت خبریال ښاغلی صادق رښتینی د ځینو اړوندو او مسؤولو چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې، او یو رپورټ یې جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورټ یوه برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو، یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ښې خاطرې نه لري.
په دا غورک شخص طالب چې را وښې ځای کړي دي، خدا ګرد مو د غورک خلک دي، یو یا دوه به یو یا به نه وي. خدا ګرد دا طرف مخ موږ نهشو، تاسو میوند په امنیت کښې را ولي، تاسو خاکریز را ولي، موږ به رمه
څه وکړو؟ د
خاکریز او د اوس څوک قوت ولاړ دي د ښاره سه د دغه ځای وه. موږ چې ودرې ودرېدو پر کمه لاړ ښار ته ولاړ صاحب. اوس مټر ګټان نه شته، ټکټران مو نه شته، هندارې مو نه شته، د ځان اختیار یې کړی ولاکه لر.
حکومت خو نو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ وطن دغه رقم بیا نیته دی، دغه رقم دی چې نومو د چشنګو وسته د بند اوازه خلکو ویلی چې حکومت وایي چې موږ بند درته تړو، دا ته بندې وایي منظور شوی دي، تړلی نه دی. نو موږ د هغه د حکومت څه دا غوښتونکی ده چې موږ وطن را جوړ کړي، یو بند راته وتړي، یو کار راته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزی حالت کې دی او په دغه ولسوالۍ کې پیلیدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کومندان رازق وایي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ لپاره مهم د غورک د کندهار دروازه ده. نو که موږ غورک مهم نه وبولو، موږ ریګستان مهم ونه بولو، موږ معروف مهم ونه بولو، څوک څوک به ټوله منځ کې د دښمن په لاس کې وژ موږ وایي کوم ځای مهم د کندهار هر کونج د افغانستان هره لوټه مهمه ده، خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري. نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې پرتې وړي.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالۍ بلل کیږي. دا ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه، او په تیرو درو کلونو کې چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ سوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل سوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې سوې دي.
قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خبرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د سبسکرایب پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. زموږ د تلیفون شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سبی وسا تدبیر چاری سپیاوار تقدی در قسمت ستور و مختوا نموسل و می بخا هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے هارون لدردنا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑان دا توری